درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده او پکې ادبي، کلتوري او فرهنګي رپورټونه او مسایل خپرېږي. خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې له دې سیمې ووځي. او اروپایي ټولنه او برتانیا پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر پلان سلا شول. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د جمهور ریاست د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر ته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتره وتختول. دا یو تختول شوی پلار شمس الدین پرون ازادي رادیو ته وویل
مطلب خلاص
کړو یا ګرښو دوست مرښو کم کم ته وې سیمه خونځه خلاص کړو کراچي چلول د کور د خرص لپاره په انتخاباتو کې کار ونیو و سورک دی او درک لن نه دی مال. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبد الوهاب قهار صافي ازادي رډیو ته ویل چې د قومي مشانو په منځګړی توپ د خپل کارکونکو د خلاصون هڅه کوي. دا پروان امنیه کمانډان محمد حافظ ولی زاده ازادي رادیو ته ویلي د قومي مشانو لخوا ورسخه وغختل شوی چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره د پوسی عملیات نه کوي. ولی زاده زیاته کړې د سیریپورټونو ورته رسیدل چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشکول لپاره پیسې وغختي. خپل وسلوالو طالبانو په دې اټ سند ویلي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي ونې به د باختر د خزانه تاریخي اثر په هنګکان کې ننداري ته کې خودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومند پرون ازادي رادیو ته وویل چې د تاریخي اثر اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومند وویل د اثر به راتلونکي میاشت د چین له موسمه هنګکان ته یوسو هلته به یې ننداري ته کې ږدو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وینا د باختر د ګنجني اثر په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم نندارې ته وړاندې شوې دي. د ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردیس واکونو ته اجازه ورکړي چې له هغې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې وو. د غلطې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبره اعلان کړه. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې ترکیې موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړې مسؤونې سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس وویل دا پروسه هم دا اوس لا پیل شوې. دا ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي. خغلی اوغلو زیاته کړه
پیکاکا یې پیګینن 120 ساعت ایچنده
دی وای موږ به د سولې چینا عملیات یو سلو شل ساعت ودرو څو د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مسون زون څخه د وټلو موقع پیدا کړی. دا اوربند نه دی، دا اوربند یوازې اوربند یوازې د دوو مشو قوو ترمنځ کېږي. موږ یوازې عملیات ځنډو چې ترهګر ډلې له امن سیمې ووسی. مولود چاو شغلو چې د سوریې په شمال کې وبخی مولود چاو شغلو زیاته کړه چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت د پوینا ودرول شي چې ټول وسلوال په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي. دا سوریه دیموکراتیک ځواک چې کوردانی مشرکی وي په انقره کې په خبرو کې استاد نه درلود او په دې اړه لا تفسیر نه دا کړی. اروپایي ټولنې او د برتانیا لخوا پر بریگزیټ یا اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر پلان موافقه شوه. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. د اروپا د پارلمان ووی شغلو پرون په بروکسل کې رسمي موافقه ومنله، خو باید د هر غړي هیواد په کورنی پارلمان کې هم بحث ور باندې وشي او تایید شي. دا د لپاره لندن د اکتوبر 1.5 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید سوسولی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل دوی دا موافقه باید دا اروپا کمیسون نن او سبا تایید کړي او بیا به د برتانیې د عوامو مجلس ته استول کیږي او تر هغه وروسته به اروپایي پارلمان ته سي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ چې د اروپایي پارلمان استازي به وروستۍ خبره کوي. دا اروپایي کمیسون مشر ژان کلاود یونکر پرون ویل چې مناسب او منصفانه معاملې کړې. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل چې فوق العاده نوې موافقه شوې، خو هغه په کور لغبرګونونو ډېر ډاډ نه لري. د شمالي ایرلند ګوند استازي ویلي چې موافقه به تایید نه کړي. او په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استضاع په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استضاع په بحثونو کې له مرکزی څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس ته غوړو په غونډه کې دا خبرې کړې چې د ولسمشر د استضاع د امکان په اړه څیړنې کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 15مه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستي چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه څیړنې وکړي پلټنې کوي. دا د ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استضاع بحث راپورته کړی، خو ټرمپ او زیلنسکي ویلي چې داسې خبرې نه دي کړې چې د سوال وړ وي. دا و خبر. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وروسته له هغې چې یوناما په خپل یو وروستي ریپورت کې په افغانستان کې په بېساري توګه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه، د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅې کوي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایل شوي چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول یې د جمهوري ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وسلوالو حملو کې ملکي تلفات د اندېښنې وړ بللې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما پرون په یو ریپورت کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې 4,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په دې اړه چې د یوناما په ریپورت کې د ملکي تلفاتو په اړه نور څه جزئیات راغلي، د واصل وصال ریپورت اورو.
یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی د یو تازه راپور لمخې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ شوبله کچا لوړه شوې ده. د یونما په راپور کې راغلی چې د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 1 پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي خي چې د تیر کال د همدې 3 میاشتو په پرتله سږ کال د ملکیانو په مرګ شوبله کې 2% زیاتوالی راغلی ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د شمیرونو لمخې د روان کال په 9 میاشتو کې 8,209 تنو ته مرګ شوبله وخته چې پکې 2,503 تنه وژل شوي او 5,606 تنه نور ټپیان شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 1 پورې چې څومره کسانو ته مرګ شوبله وخته د 2013 کال د همدې مودې سره ورته ده. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو له قوله ویل شوي چې د ولسی وګړو د مرګ شوبلې لوړه کچخی چې د جګړې ټولې خلې خواوی باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام زیات او د عملیاتو پر مهال د خپل چلن ته بیا کتنه وکړي. د یونما په راپور کې په 13 میاشتو کې د ټولې مرګ شوبلې 2% د حکومت پر وسلوالو مخالفینو، 26% پر افغان حکومت او ملاتړو ځواکونو او پاتې نورې پر نامعلومو وسلوالو ډلو اچول شوې دي. د یونما په راپور کې ملکیانو ته د وخت مرګ شوبلې تر ټولو مهم لامل ځانمرګي بریدونه او ځای پر شوی چاودیدونکي توکي یاد شوی چې د ټولې مرکشوب له 200 سلنه جوړوي. بل لامل یې ځمکنۍ جګړې یاد شوی چې د یاد مرکشوب له 90 سلنه او ورپسې هوایي بریدونه دي چې د ټولې مرکشوب له 11 سلنه جوړوي. هڅه مو وکړه په ځمکنۍ او جګړو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرکشوب له زیاتېدو په اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي کالي ورخه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اوړي. نو بل اړخته د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د همغږۍ د نشتوالي او غیر مسلکي چلند له امله ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي.
زما په ګمان باندې د ملکي مرګ ژوبلې که ډېره کچه په د افغانستان د دولت په وسلوال مخالف باندې راوړي، د افغانستان دولت هم خپله پرتیا لري چې په هغه کې د بې مسلکه افرادو اشخاصو په ملکي بخشونو کې ځای په ځای نظامي بخشونو کې ځای په ځای کېدل او د هغو مسؤلیت نه منل د افغانانو د مرګ شاته، دغه څو عوامل یو بل ته لاس سره ورکوي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي.
ښاغلی تدبیر د جګړې لاړخونه غواړي چې د جګړې اصولو ته په درناوي سره د ولسي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان کال کې یوازې په سړو سیمو کې 9% زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت وایاندي نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل 8,900 زده کوونکي په 1390 کال کې ښوونځیو ته جذب شوي دي. واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان پوهنې وزارت وایي سږ کال د 22 ولایتونو په سړو سیمو کې شاوخوا 8,200 زده کوونکي چې 3,000 سلنه انجونې جوړوي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نهزاد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله زده کوونکو د جذب شمیر سږ کال 10,000 پورته ده. دا وایي الله 8,000 څخه زیات زده کوونکي سږ کال موږ ښوونځیو ته جذب کړي دي. د ګرمو سیمو د زده کوونکو جذب د وږي په 15 پیل شو. اوس 2 میاشتې فرصت لرو. موږ هیله لرو چې د دې فرصت پای ته رسیدو سره زموږ د جذب 1,000,000 ته پورته شي. اوس مهال د نویو زده کوونکو د جذب لړۍ په کندهار، هلمند، فراه، لغمان، کونړ، نیمروز او ننګرهار کې روانه ده. د پوهنې وزارت د زده کوونکو د جذب جدواله د دې وزارت د عامه پوهاوي او د 1,500 خزینه ښوونکو جذب په 3 کلونو کې یادوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پوهنې وزارت کولی شي دومره شمیر زده کوونکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي؟ د دې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن پېړه وایي
په عظمي ډول که دوی ته د هغه وخت کې چې د مالیې وزارت 10,000 بستونه د کال ورکول د 1,500 شاګردانو ظرفیت موجود و، اوس چې د مالیې وزارت په ټولو 5 کلونو 10,000 بستونه ورکړي دي، دوی په کومو امکاناتو 1,500 شاګردان جذبوي؟ زما د نظره دوی باید دقیق ارقام ورکړي او دقیق ارقام په دې معنی ده چې حکومت دوی ته به امکانات ورکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د زده کوونکو د زیاتوالي خبره کوي چې د راپورونو پر بنسټ د پلازمینې کابل په ګډون په ټول هیواد کې 50% ښوونځي لا هم ودانې نه لري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم مخکې لدی چې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام دروابرو دا وورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله سنکسي ورته کتنه کړي.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلي دي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2,500 ملکیان وژل شوي او له 5,600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل رسپانې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې په خوای سابقه نه درلوده. رسپانې لخکېل خو او د یو نامه غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یو نامه رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یماموتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یو نامه په حواله ده هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ رسپانی لیکلی په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خنړی وي. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1104 اویا ملکان وژل شوي او 3109 دیرش نور ټپیان دي. د ورسپانې په لیکنه د ملکانو مرګ ژوبله داسې وخت کې اوچته ورسېده چې د 13 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پایته رسولو په هدف خبرې یو دم ناکامه شوې. د سپتمبر په اتمه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده، خو وی ویل چې خپل بریدونه ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلی خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورسپانې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخاباتي غیر مشروع بللی وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به کړي. په افغانستان کې ملکانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشری ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسیدلې ده.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټول نو زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکیډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په اړه کې یو ډاکومېټري واغه نندارچیانو ته
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبري وکړو. په زرپان کې به لنډ کیسه واړه خدایان واوري.
ته مور نه یې، ته یو ظالم یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه.
او په ورېښمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري. هغه بلوي او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي. زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژني. ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي. په لار ورو ورځي د منډو لویږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سورز وړاندې د هنر نړیوال ورځ دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ون مانځل شو، خو له بده مرغه مانځنې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب و. ښایي لامل یې جګړې او د هنر په اړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په ښه سترګه نه ګوري، دا ځکه چې د هنر په اړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی. خو داسې نه ده، هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر یې عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعي او اثر او تویل کیږي چې د انسانانو پر عواطف او احساسات باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیکدولو لپاره تر سره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخه نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کولو ته وایي. په ټولیز توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو چې یوې برخې ته خپلواک هنر او بلې ته ښکلی هنر ویل شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کی، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضي او د ته ورته نورې پوهې چې انسان ته د چاپیریال، طبیعي علوم او ټولنیز علوم د پوهاوي سره مرسته کوي. خو ښکلي هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړې پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهېدو جوګه کېدلی شي. کله اوګه بحث تیر شونه ویل شو چې د بشری ټولنې د پرمختګ هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او خپل هنرونو ته پاملرنه وشي خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګې ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې دی چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایست ته به یې ګوته په خاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی، او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیشي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عام ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د موږ ولایت هم دغسې ده. لږه وخت چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجن وي، کدی بې واکه وي په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې وي، هغه دغه فصل ته زیړ رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې ورېځې د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تیریږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اډونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نامیدي حالت نسم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسومه. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي، خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثر وي چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم. غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې سی یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقمه کیږي ژیړیږي، او بل په عامه معنوي معنا یې همدا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده، په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت دسې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ایستلی وي زیار ایستلی وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا دسې کله سې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سي انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډېر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډېر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړو ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړو ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی د محبت د زړه د درد سرمایا اوچې پانی اوچې پانی د پسرلی د خایستونو سوچے پانے دو پسر لی دو خائستو
تیرونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سلاکار لیکوال سیډونکو او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوی مکلیزه و استاد سمو دوران دی په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپی شوی وو، او د افغانستان علومو اکاډمۍ د هغه نوی مکلیزه د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغانی فرهنگ پوهنی او فلکلور د یو متخصص په توګه یادولې شو، او هم د داود خان له واکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکړې د نوې میکالیزی مانځغونډه د تیری چهار شنبه پورز د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په ترسره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمی محفل کې د علومو اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمی غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څیړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دری ادبیاتو په تاریخونو کې، بلکې د سیمې په کچه په وتلو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیزو اثارو له برکته د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغه غونډي او استاد لایق د شخصیت پاړه راتوي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو دری او پښتو بیلابیل پوهانو څېړونکو ګډون کړو او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی و، لمړنۍ برخه تاسول د چې د ولسمشر په ګډون یو شمیر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي او د پښتونونو پیغامونه، تر څنګ بل برخه چې وینا او ته ځانګړې شو، دریمه برخه د مقالو لپاره ځانګړې شو چې علمي او د څېړنیزې مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې شوه. او تر څنګ د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبری هیئت لخوا جوړ شوی و، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق ته ورکول شو، دغه د درناوي په پار، دغه د علمي کارونو خدماتو پار. غونډه په ټوله کې په دغه برخو باندې منحصره یا ویشل شوې وه او په غونډه کې د هیواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوو برخو باندې وشو، یو د استاد لایق علمي ژوند دی او بل هم سیاسي ژوند دی. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي، ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي یا که نه وي څوک ډېر نه پالي، خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی دا بیا د هیواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی. او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان لپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه د نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته یې لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویل چې مونږ یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم یې لرلود چې د ده نوي ومې کالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملن لږ ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته یې دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې. یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هیواد بهر یو بل هیواد ته ولیږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی، خو دغه هوډ لږ را چابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمۍ هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کره کتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړه یو وایو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کره کتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا اوه لسیزې زموږ په فرهنګي ډګر کې هیواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب له لارې د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړي دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمي شخصیت په اړه وایي:
نو په ټوله کې که موږ د لایق صاحب د علمي او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو، دی په علمي لحاظ د نویو غوښتنو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمي شخصیت و. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور لپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي، دا باید راوسپل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانۍ یا مخکینۍ رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې وه، هغه دې ته اړیستې وه چې د افغانستان د علوم اکاډمي د فولکلور د آرشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایانو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په آرشیفونو کې خوندي دي، د علوم اکاډمي په آرشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلې ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو ته به د ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان به دې ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړېږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي اغراضو ښکار شو، او په همدې دپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکو. خو تر ټولو مهم بحث دا چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شوی اوس یې هماغه پلویتوب کوو، مهم بحث دا و چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زیمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده، مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله. نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه وو په کار چې دا کارونه وکړو، متاسفانه وم کړه. او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمي شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لویه هستی وه. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغه سټه ورکړي او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډېر ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې یوه الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډېر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ ته کله ناکله وتلو مشورو مې ترې اخیستلې، د ځوان فکر په باره کې، د دې ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به موږ ته ځوابونه راکول، او دغسې یو روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بې ساری و، هره ورځ به د سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده، په تیرو خبرو کې دی ډېر نه و او نه تیرې خبرې ډېرې ده پاللې، خو تاریخی خبرې به کولې، په تاریخ کې به د حال بیانوو، کله چې تاریخ ته ونه ګورې حال بیانولی نشي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي غږېدلی نشي. نو لایق صاحب دغسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنته، او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو هغه ډېر یو بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزی بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حقه حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه و، د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب خپله موږ ځینې اورېدلې دي، زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو، خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره د پیرانو دا د حضرت صاحبانو ته ډېر معتقد و، چونکې د دوی پلارم خلیفه عبدالغنی د لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده، یعنی د هغه په حساب باندې دا نوم هم غلام مجدد ور باندې ایښی و چې دوی د مجددیانو ډېر دغه لرل، عقیده یې ورته لرل. نو دی یو وخت کیسه کوي، ول دا پیر صاحب یې دغه ته راغلی و پکتیکا ته. نو یو نفر و ویلې چې د دې لایق صاحب په خبره باندې ول قربان سم دا موټر یې رالوتی ده، وایي ما ورته ویل چې کومه ده خو ده دغسې دوړې خیزي، موټر یې کومه ده سره الوتی ده خو ده روان ده. وایي هغه کس ماته وایي چې تخو مخکلا شوی دلایوی. یعنی از ما هدف لدی خبری چی داو چی لایق سیب لا پو کچنیوالی که هغا چی دی پو خوبت بان پیدلی دلتا دا طبقاتی مبارزه دی دو پو خطا که کل سیوه، یعنی دو خوختل سی داغ طبقاتی مبارزه و که او دی خوارو غریب و بیچاره طبقو لپاره دی حقونو دی اعاده لپاره دی کارو که زکای نو پخپلو اشارو که پخپلو لیکنو که دوی زینی وقت داست شای هم ویل دی فرزند دوی دی ملکانو دی خانانو یا دی جنونو، یعنی اغا سی خوار و غریب طبقه راز بخله و پا غوی بانی حاکمیت کول دوی غوختل سی دغا، یعنی پخپلو لیکنو پخپلو اشارو که دوی غوختل سی دغا شای لمن زولار سی و دو تل لکه مخکسی میادوانا وکلا مختیم مشوری را کلی دی مختیم تل دا سویل دی سی تاسو باید پخپلا برخه که یعنی کادبیاتوی کارسا گی اغا دی طولنی اغا اصلی شای اینه کاس که
هیر دنیوی چه استاد اکادمیسن سلیمان لایق د داود خان لواکمنی نیولی تر اوسه د ټولو سیاسی جګړیزو ټولنیزو او مذهبی جریانونو خبر یو حماسی انقلابی او مزاحمتی شاعر دی. نوموړی د افغانستان د علوم اکادمۍ د ریاست د ملی رادیو تلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند تر سره کړی او اوس مهال د افغانستان د علوم اکادمۍ علمی مشاور دی.
مان شو څوک دل مر په جنگ کې پوتیرو پسې روان شو څوک د قام او ژبې د تبیز قهرمانان شو چا ګیروګ د کړد جنت ټکداران شو سری ویني بهيږي د افغان لټ پتنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریح بند ته تللی یو. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتله د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار
نم عبدالحلیم دلسوز.
اوستانم چه؟
زمانم عبدالمعروف دلسوز.
نشت عاشق. خطا عاشقی که دلسوزی؟
یا عاشقم.
عاشقی او تو؟
زمالا دا وست محلی صفت.
تو دلسوزی
نم؟ او دلسوز.
خب، چون رو وقتی چی دا موسیقی را گوی؟
دا والا پینزه کال کیر.
پینزه کال؟
پینزه کال.
امیل تا قرغه کی گرزی؟
او دلیه گرزو والا دست دیم اپیلوت هم زو سر اخلاسو. دا سالون مالا د خلکو وادو چی معنا ودونه چی داس وو خلکو لمبرونو خلکو تو کو مش خپل زوس د جنګ چولاس
او عاشقه ته څنګه عاشق کنه د سوزیته ښه دا راته وای چې ته دا دغه کې دا
دریا
ورسره وای او سندرې ورسره وای
و د سمیدا مېدا سندرې ورسره وایم بس بلا تنه و پرونه پر چې زور راس خپل سر خلاص ک
ها
و
بس هم دام
ورسره وای
او ار ورځ نو باندې ته قرغه کی ګرځي چې
مزوري کی ورځ نه د چاپله دغه او ته پورس
ها
هغه د ته پورس د سې جمعه پر از دا په دا وخت کې مډر کار کوي او دا نور ادي ورس کې کار نه کوي
بس دلته ګرځي یو یو سر چاته موسیقي وکي بلته وکي خدا حکمداري موسیقي ده کنه
او دا د فلم کم ساده موسیقي سره خلاص په کندار کم ساده په معنا پر روزګان کم ساده سره خلاص دا خود د کندار د المن جاپانی نومیز سره خلاص
جاپانی هغه دریا ده او دا جاپانی
دا دریا ده دا جاپانی دی وو
ها دا مل ته جوړیږي کنه په
یا په کندار کې چې فلمن کې په ګرش
او تا دا چیرته زکړی
دا ما د لیز دا کې دلته یو یو غازن استاد نومیز یو والا دا استاد نومیز سره خلاص سید نور استاد نومیز دلته دی استادان وصولې او دی استادان دی والا عمر د 200 ته کتل کتیم بالا ایزام کړ
استاد کړه ها او عاشق تا د دایره چیرته زکړه
ما باز مان فهم درې ځنه ما به دا غځوان سر د ډېر ورځې مې مر باندې تیر نه کی چې مې زده کوي په لاس ورځې کې مې صدقه سم څه مې زده کوي
نو کله کله ته خدا دایره په خپې باندې وحیدات څنګه چاندې
ولا بس دم خمه خدا چا شکر دې چې په لغت یو یا منا شوکه نه راځي دا خود ما شو چې پر راس نه دي دا دریو په دوه دقیقه یا به ماتي
نو
یا به
نو وجد کی وسره شي جذبه کی راشي
و
څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله کله ها
پر دا هم دسي د غرازي چې دا ګرم سول نه دي
او
بس شر دي نه پرېږ دي دا لاس دم دسي وجد لاس دس درد کی لاته و هه
او
تا کله چې دا جاپانی والا و درول هغه سي زم درو خن ته دی و نه درې زم نه درو
صحیح او ته خو جاپانی سر نه سړی کی
یا زه خو بلاک 24 ساعت زه په دغه وخت هم پوس ولې
بلا
خو ستړیا خو نه صدا خامخه پک شي راځي پوس ولې و دا خو جاپانی دی والا چې کشه رسول ګرم سولو بیا دا دی
ته خو لګه وګه دا جاپانی او ته دا ډیره وهله ګام سی بیلې وو اچي ډیر وجد کرا چې مونږ به دا وکړو جاپانی ولی وی
دغه بالا موږ خپل فج پرسبانان ورته وای بنجو
موږ
خپل بیا ورته وای جاپانی
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته تاسو
یاد دې جوړ سو نیمه جاپانی
ها 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 دا کنداري موسیقي دلته خلک اوري زکه کابل دلته خو زه فکر وکم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې ولا اگر خلک دلته موږ چې ګرځو خلک لمبرونه واخی یو ځای کښنه ماتل جوړ کیا کوټا کیا یو ځای نه دوی موږ ته ځنګ وی چراسي خوږ ورزو
ست ډیر پر ټپی وای او کنه کنداري غزلونو دا شان وای کنه شروع کی د کنه
زدا ټپی ما غزل مزلم ابدانم د به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وایم
تاسو خدای درې ملګری ګرځي که دوه ملګری ګرځي
یا درې
یو دا درې وړه ها بیا چې څومره وګټه هغه بیا ما خام کې سره تقسیم وای نه
و ما ما خام بس
تاسو دوه سه سره
دا می خورای کیر
او ته ما ما یی دا خورای اوغه
دیو محمدی پوس ولې دا غسم اندوال دی اندوال سعودي را سره پوس ولې
په کورنۍ کې موږ څوک هم د شټ چی موسیقي کوي
یا بنور ورونه مستاتر ما مشران دی غم موسیقي کوي پوس ولې
ها
و نور موسیقي ولا نست دا درې کسو موږ په کور کې
هغه چی شکی
هغه دا جاپانی درې
او چیرته یې غوي
زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو. په دغه پاڼه کې لنډه کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خیلی وړاندې کوي.
زرپانه واړه خدایان، خدای مې دې درنه خلاص کړي، خو چپ شکنه. ماماڼې په ژړغونی غږ سره وویل، نو مورې زه څه وکړم؟ ډیر سوی کوي. زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه، نوره ونه سونېږي، ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي. مورې زه څه وکړم؟ مړه شه، د ګورو دروازې دې درته خلاصې شي. زه درته وایم چې چپ شه. چې یاره لعنت شه او په شیطان شه. مورې ته زړه نه لرې؟ ته انسان نه یې؟ ته یوه مور نه یې؟ ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي؟ ته مور نه یې، ته یوه ظالمه یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه. اسلامه بېلې دې چې کومه خبره وکړي، په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیوه او په سلګو یې پیل وکړ. ولې نه، زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم. زه مور یم خو یوه بېوسه مور. لورې ته څه پوهېږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کېږي. خو زه څه وکړم؟ نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم. که څه ووایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو. زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناتارسه انسانان یې نه لري. لورې نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه. په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه. یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل. د مماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و. کله به یې چې اوښکې په پوڼاکو اننګو راغلې، نو سوی به یې یو په دوه شو چې ماماڼه به یې ډېره دردوله. خو نا ترسو اوښکو هم خپل سیل نه درهو. داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د ماماڼې د ځورولو پسې راخیستې وي. لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی وو. نن ماښام مهال چې کلمه ماڼې وړوکي خان ته ډوډۍ او چای پلې کوټې ته یوړې، نو په پیاله کې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدې چې ترخې دي، نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولی پولی شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و، په خپ غږ سره یې وویل: ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. مماڼه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو، خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې: لورې مه ژاړه، سلګۍ دې په ستوني کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچیرې په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کوو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوې تجربې کړې چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوي. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم ګرداب په آزاد شعر کې انځور کړی، نو د انسان له وحشته ډکه څیره هم نه ده پریښي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربې، د الفاظو ښه اوډل او روانه ژبه د ښاغلي احمد تکل د شاعرۍ ځانګړنې دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي احمد تکل څو شعرونه دراوروم. ورېښمین
خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماښام ستاسو کوڅه کې، څه بدنام یم، څه بدنام یم، څه بدنام ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورما د پښو غږونه، هغه دې اورما د پښو غږونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بره شي، زه د زړه له هر یو ټوپ سره آواز اورم. هغه دې اورم د پښو غږونه، درانه دي ته وا چې ځمکه ریږدي، زه لاسو کې د وسلې تصویر لیدلی شم، او زه سیوری د کابل د کنډوالو له پاسه ښه پیژنم. د پښو غږونو ته ډیر ورته نه دي، لکه ښکالو د مرګي یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز. زما له سترګو څخه خوب غلا کوي، ډارېږم، ډارېږم، نه تښتېدی نه پټېدی شم ترېنه، ځکه چې هر چیرې همدا آواز دی تر ما نه ما ته رانږدې ژوند کوي، او لکه سیوری مې څاري قاتل مې. انسان د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایه. د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایه. پاسمانو کې به هم اور بل وای د ځمکه غوندي، د لمر اورین غشی به ستا د جګړې وسلې وای. په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدې، او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل، او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وای. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای، یا به ملګرو ملتونو په زیره ویشلای. د ښایسته مارغانو نسل به دې نوای پریښی، نورې نخرې به دې پر ځمکه او اسمان کړی وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه، که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته یو وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي،
بیا داسې وخت راشي چې مینه ښکلول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به مې وي، هغه به لوی او ستر کارونه وکړي، تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې، ورو ورو پخیږي او ورو ورو نرمیږي، په لاره ورو ورو ځي، له منډو لویږي. داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژنې، دا ښایي ډېر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تا وکړه د انسان سرا، مرګ ستا ټول یوړو گنی و بتل تزان سرا، مرگ غنی ٹدا چھ جانان کے خواہ جانان سرا،